السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن جمعه د 1499 لمریز کال د چنګاښ کې اسمبلی ومه او د 2020 زیږدیز کال د اګست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. د مصالحې عالي شورا ویلي راتلونکې اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشې کېدو پورې مشروط بولي. روسیې په بیلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي او په بیلاروس کې پولیسو 40 تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوه تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماین یوې چاودنې پلار او 13 کلن زوی یې وواژه. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا چاودنه په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښ میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ییزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 انتخابات ګټلي. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو دیو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شنبه په ورځ د اګست 28 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څولویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.9 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.9 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 60. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنی چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the Lui Jirga.
دغه شرایط چې لوی جرګې ایښي وو موږ پوهیږو چې ټول یې د خبرو پیلېدو سره نه پوره کېږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري د خبرونه تر پای نو راپورونه هم شته. هله دا ملتیام وکړي. و بجه او دقیقی دی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاته زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهره او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاته ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لرې سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یوه بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ سوی و او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خپرېده، د سولې خبرو پیل او پاته زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jirga. We do understand that not all of them will be met by the
دغه شرایط چې لوی جرګې ایښي وو موږ پوهیږو چې ټول یې د خبرو پیلېدو سره نه پوره کېږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یوه اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستۍ ډلې په خوشي کېدو سره د راتلونکې اونۍ تر پایه به د خوشي سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دغو طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشي او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمېر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشي نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لا لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یې ویل چې د افغانستان یو شمېر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیه او اهمیت هم درکولی سي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یوه ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي.
و موریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پاتې 320 زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشي کول دي. داسې ښکاري چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نوې تر پایه دغه شمېر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوي ټاکل شوي پلاوي نمونه په ډاګه کړي. د دغه پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي بیا وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې دغه پلاوی مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی
خغلستان اگزی وای د هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد د طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 320 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به یې د پاکستان له لوري وي.
د دې یو اساس وخت کې د یو نوی هیئت جوړول دا په دې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راست کې چې آیا دغه خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بالاخره ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیله ډله یو بیله کوټه چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړ پوړي پخوانی چارواکي د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو اوس اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. احمد شیبر ته غوږ شئ.
نیو افرانت ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبې نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبې په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یوه اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شغ را ویش کړ او دستي د کورنۍ له غړو سره سیمه پرېښوده، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی و او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمت وایي چې دی نه پوهېږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهېږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو را وباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یوه نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیږي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ABC تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ABC تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر او 3 مینان سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانونو پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر او ورسره معینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوي دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پیټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوي وو او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید دې قضیې د هر اړخیزې څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانونو پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانونو پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان که څه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضره نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وین ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخواني اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقۍ پر غږېدو بندیز لګېدلی. قومي مشران وایي ځکه یې دا پریکړه کړې چې د جنګ جګړو له امله یې سیمې ته هره ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روحالله انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي. خو هغه سي چې زړونو غوښتل نشي کولی په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي. خو د قومي مشرانو پریکړی لاسونه تړلې دي.
مونږ راغون شوې زموږ د محمد زوی واده دي او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوي. نو زموږ لوړی چې سلام وکړو لوبي مکوف کې خو مشرانو دخوانه بندیز دي چې مکوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې ده. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې ده. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د اذیت او د ضرر سبب ګرځي په دغې باندې مونږ واقعیان هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمې ته د جګړو له سنگرونو د ځوانانو جنازې راوړل کیږي او په ډیری کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بیلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاته سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوته نسي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28مه خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین د غرض د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي، سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بیلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د اړتیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي. خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلارې عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیه او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9مه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړپوړی ملکی استازي وایي چې پرونی له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړې.